آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي ز زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټ کې لرو. د قندوز په ولایت کې یو افغان سک یونانی طبيب وژل شوی دی. سوریه ویل دي قواوی په درس ملک کې اوربند شروع کړی دی. د سربستان پولیسو ویل دي چې په یوې ترافیکی پیښې کې دو افغان مهاجر وژل شوي او لس تنه زخمیان. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې غږیږو چې ډي این اے څه شي ته ویل کیږي او د ډي این اے ازموینې څه په درد خوري. د عامه روغتیا د وزارت د عدلي طب ریاست مشاور محمد رحمان شیرزاد د خبرونه میلمه ده. د پروګرام کوربه روخان نورزید له ګروسه کوله شیخ خبرونه کې برخه واخلي. خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. وسلوالو د قندوز په ولایت کې یو افغان سک یونانی طبيب وژل دي. نن سهار ناوخته د قندوز د ولایت یو سک اوسیدونکی نرمون سنگ چې په لالا دلسوز مشهور او ناپیژندل شو وسلوالو وژل دي. د قندوز د والی نطاق ویاند او بخې د قندوز د والی ویاند محمود دانش ویل دي چې وسوالو دغه یونانی طبيب د حاجی ګلستان د حمام په کوڅه کې وویشته او وروسته هغه په روغتون کې د زخمونو نه مړ شو. لالا دلسوز ته دوه کاله مخکې هم همدغه سید یو ګواخ شوی وو، خو د هغه ګواخ نه ژوندی وتلی وو. د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې لغرنه د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله چې د کوچیانو په خیمو کې لګیدلې ده، د شپږو ماشومانو په ګډون دیارلس کسه زخمي شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د تورغر په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګیانی د امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ ماشومان، دوه ښځې او پنځه سړي زخمي شوي دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د بټیکوټ ولسوال غالب مجاهد ویلی دی چې د ملا داد الله په نوم د یو طالب قمندان کسانو له تیرې ورځې راهیسې له غرونو نه په حکومتي تاسیساتو د هوانو ډزې کولې. یوه مرمۍ د کوچیانو د خیمو په منځ کې لګېدلې ده. هغه هندي کب نیونکي چې په پاکستان کې یو کال بندي وو خوشی شوي دي. ویل کیږي چې په بند کې په دوی باندې شکنجې راوستل شوي دي او بد وضعیت ورسره شوی دی. پاکستان د یکشن به پورز 260 هندي کبنون کې خوشي کړی دي. دغه کبنون کې د یو کال رئیس په پاکستان کې بنديانو او ویل کیږي چې د عربو په بهیره کې د دوی قلمرو ته داخل شوی وو. په پاکستان کې اوس شاوخوا 300 هندي کبنون کې بنديان دي. پاکستان ویل دي دا کبنون کې به د جنوري په 15 نیټه خوشي کی. په داسې حال کې چې د افغانستان د خپلواکو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نه د 2018 کال د افغانو خبریالانو د پاره خونړی کال ګڼي، ویلي دي چې په دې کال کې د ښځو خبریالانو په ضد په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. د دغې ادارې یوه نوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د افغان خبریالانو په ضد د تاوتریخوالي 415 پیښې ثبت شوي دي. د نای د ادارې مشر عبدالله مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کال کې 14 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي، 23 ټپي شوي دي او 3 نور وهل شوي او ټکول شوي دي. د نای اداره د غراس پر رسنیو کې د خوځو خبریالانو او کارکونکو په اړه ځانګړي سروې هم لري. په دې سروې کې د مطبوعاتو 280 خوځو خبریالانو سره او کارکونکو سره په ټلیفون کې مصاحبې شوي او همدغه شان راسن مصاحبه ورسره شوې دي. د نای د ادارې مشر ویل دي چې 3.2% خوځو ویل دي چې په دفتر او له دفتر نه بار د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. سوریه ویل دي قواوی د جمعې پورس په غون ملک اوربند شروع کړی دی. لکه مخکینی اوربند غونډه د ځل هم د سوریه پاوز او مخالفو یاغیان اوربند کړی دی. نور وسوال ګروپونه لکه داعش په دغه اوربند کې نه دي شامل. روسیا چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او ترکیه د یاغي ګروپونو ملاتړ کوي د دغه اوربن تضمین کوي. مسکو او انقره په 1300 هفتو کې ډیر مذاکرې کړې دي او د دې میاشتې په اول ورځو کې د دواړو په منګرتوب اوربن شوې ده چې په سوریه کې د حلب د خار نه لسګونه مهاجر د وغو ځایونو نه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وو وایستل شول. د مسکو او انقره مقامات ویل دي چې تروریستي ګروپونه په اوربن کې نه دي داخل، خو د حالاتو تحلیلګرانو خبرداري ورکړې ده چې هغه یاغیان چې ډیر ځایونه یې لا هم په لاس کې دي تروریستان بلل کېږي. عراقی قواو د جنگی الوتکو په ملاتړ نن د موصل د خار په 500 سیمو کې عملیات شروع کړل. دوه میاشتې کېږي چې عراقی قواو د داعش نه د موصل د خار د بیرتنیولو لپاره عملیات شروع کړی دي، مګر دغه عملیات د داعش د وسلوالو د مقاومت، د هوا د خرابوالي او د ملکیانو د موجودیت په خاطر ډیر ورو پرمخ ځي. موصل د عراق دویم لوی خار دی چې د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې دی. د چین د سینکیانګ په سیمه کې د کمونست ګوند په دفتر حمله شوه. د چین د سینکیانګ په سیمه کې د یو برید له کبله چې د چین حکومتي مطبوعاتو تروریستي برید بللې ده څلور کسه وژل شوي دي. برید د چین د کمونست ګوند په یو دفتر شوه ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې اسلامي افراطیانو د چهارشنبه په ورځ تابعه شوي 14 کې مواد منفجر کړي دي، یو کس پکې وژل شوی او درې نور زخمي شوي دي. د سینهوا خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې پولیسو په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژلي دي. د سیمه اونړی خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه اوري. د سربستان پولیس وایي په ترافیکی پیښې کې دوه افغان مهاجر مړ شوي دي او لس تنه زخمیان دي. پولیس ویلي دي دا پیښه نن د پنجشنبه په سهار وختي د نیس ښار ته نږدې په داسې وخت کې وشوه چې یو موټر د سړک په غاړه راغون شو او مهاجرو باندې راسن ورغې او د یو سیمیټي بلاک سره وجنګېده. یو مشکوک شخص چې مهاجرین په قاچاقي ډول انتقالوي او همدغه موټر چلولو د پیښې د ځنه سمدستي تښتېدلی دی. د سربستان دولتي تلویزیون د نیس په ښار کې د عاجل روغتون د ډاکټرانو د قوله ویلي دي چې په زخمیانو کې 15 ماشومان دي او کېدای شي چې د یو زخمي دواړه پښې قطع شي. زرګونه مهاجر په سربستان کې دې ته انتظار دي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو د بحران د حل لپاره د چهارشنبه په ورځ خپل نظر څرګند کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې د دوه دولتونو جوړیدل چې یو حل دی په خطر کې دي او یو دولت د اسرائیلو لپاره ګټه نه لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سمدستي د کیری بیان غندلی دی، ویلی دی چې د فلسطینیانو طرفداري کړې ده. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د اسرائیلو ملاتړ به وکړي. کری ویل دي هغه چې په لویدیځه غاړه او په ختیځ بیت المقدس کې اسرائیلو ته د کورونو د پروژو د پراخولو ملاتړ کوي اوس د اسرائیلو آینده تعریفوي. جان کری ویل دي دغه کسان یو دولت د اسرائیلو لوی متحد او واحد دولت مني. په داسې حال کې چې مشهور وزیر د امریکا د انتخاباتو د ختمېدو نه وروسته ویل دي چې د دوه دولتونو د جوړېدو وخت تیر شوی دی. نتانیاهو په 2015 کال کې په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د د په واکداري کې به هیڅ فلسطینی دولت جوړ نشي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي دي چې د جمهوری ریاست د چارو د پل کېدو نه وروسته د اسرائیلو ټینګ ملاتړ کوي. د روسیې پوز نن ویل په هغه الوتکه کې د 14 علایم نه دی لیدل شوی چې د یکشنبه په ورځ په تورې بهیرې کې وغورځېده. 29 پرلې ټولې ووژل شوې. ډګر جنرال سرګی بینوف چې دغه سقوط د تحقیقاتي کمیسیون مشري کوي ویلي دي چې د الوتکه د پرواز د ثبت شوو معلوماتو د تحلیل پر بنا د الوتکه په سقوط کې تر اوسه پورې د تروریزم امکان نه دی رد شوی. د پیلوټ سهوه او اشتباه تخنیکي عوارض د الوتکه د غورځېدو سبب کېدای شي. د بحرین د بشري حقوقو مشهور مبارز د چهارشنبه په ورځ په ضمانت خوشې شو. نبیل رجب ومیاشتې په دې تور د محاکمې په انتظار کې په بند کې تیری کړي دي چې ویل کېږي غلط معلومات او یو لړ توهینامیزه خبرې په ټویټر کې لیکلې وې. د رجب مدافع وکیل ویلي دي موکل د چهارشنبه په ورځ د محکمې د اوږدې استماعي غونډې نه وروسته خوشې شو، خو د لوی سارنوال محمد صالح بیانیه کې راغلی دي چې رجب به تر هغې پورې په بند کې وي چې ټول تحقیقات بشپړ شوي نه وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هیواد